وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ او موږ خپل معبودان نشو پرېښودی ستا په خبرو. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ او نه یو موږ په تا باندې ایمان راوړو والا. إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ دا یوه غټه مسله ده چې خلکو ته پېښه شوې ده. هغوی هم وویل چې مونږ خو دا نه وایو، خو دا خبره کوو چې چونکې تاسو زموږ د معبودانو بې عزتي کړې ده، تاسو مونږ د هغوی نه اړول غواړئ، نو ځکه تاسو د هغوی آزار ووهلی، یعنی هغوی ستاسو سره د بدۍ معامله کړې ده، ځکه ستا په دماغو کې فرق راغلی دی او دا ګډې وډې خبرې کوې، دا تو د کمقلی خبرې کوې، ناپوهه خبرې کوې. نو تاسو به وګورئ چې تر نن ورځې پورې خلک څوک منع کوي چې تاسو مزه قبرونو له، دا صحیح کار نه دی، دا شرک دی. نو خلک وایي چې تاسو څنګه خبرې کوئ، دا خو تاسو داسې بدې خبرې کوئ، اوس خو به دا بابا آزار وکړي تاسو ته، تو به تباه شي، ستا ټول کاروبار به خراب شي، اوس به ستا بیړه غرق شي، اوس به د دې خیرې تاسو ته قبلیږي. په دې طریقو باندې خلک ویروي او بیا وایي چې دوی دا بزرگان نه مني، نو ځکه په دې حال باندې دي. ټیک ده، هغوی د الله نیکان وو، د دین کار یې کړی وو، هغوی د دنیا نه لاړل، نو ولې دا نه منل دي؟ دا خو ټول مني. که څوک د چا قبر له نه ځي او د هغه بابا نه نه غواړي، نو بیا خلک وایي چې دوی خو باباګان نه مني. او واقعي باباګانو له تلل خو صحیح کار نه دی، مونږ له په کار دي چې د الله نه غواړو. نو هغوی هم دا خبره کوله چې ته وایې چې دا ټول معبودان پرېږده او یو الله ومنئ، نو اوس دوی ستا نه ناراضه دي. دا په تا څه چل شوی دی چې ته داسې خبرې کوې؟ نو اوس پیغمبر هغوی له څه جواب ورکوي؟ هغه وایي
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون.
بشكا زو غوا جوړوم الله تعالی او تاسو غوا اوسئ چې بشكا زو بری زیم یم دا غینه چې تاسو شرک کوئ. هغوی دا نه وی چې ښا پته نشته اوس به زما څه کیږي، مال داسې هم نه ویل پکار چې هی دی ما ولی ناراضه کړل، چرته ما ته سونه وایي. پیغمبر وایي هغه علل اعلان وایي دا خبره زو تاسو ته کوم چې د هغوی څنګه عقیدې وي، چې د عقیدې په معامله کې هغوی بالکل کمپرومایز نه کوو، او ورته وایي چې ای زما قومه ډېر د محبت سره خبره کوي، لیکن چې کوم ځای د دین خبره راشي نو هغوی داسې نه وایي چې ښه ښه ستا خبره هم صحیح ده، نو ستاسو معبودانو ته خو زه داسې نه شم ویلی، ځکه چې که زه دا ویم نو زما تبلیغ به بیا څوک اوري. د اعتراق مطلب دا هم وي چې بل بنده بیمارول، چې زموږ معبودانو تاسو بیمار کړئ، یا هغوی ستاسو سره د بدۍ اراده کړې ده، یعنی پیغمبران نه ویرېدل، دا جرأت په بنده کې څنګه راځي؟ تاسو چرته سوچ کړی دی؟ دا جرأت د ایمان سره راځي، چې کله د انسان ایمان مضبوط وي که نه، نو هغه بې ویرې شي، په هغو کې جرأت راځي. مونږ ولې ویرېږو چې کله خلک مونږ ته داسې خبرې وکړي؟ مونږ ولې ویرېږو چې کله خلک مونږ ته داسې خبرې وکړي؟ ولې زموږ یقین نشته چې زموږ دین حق دی، رښتیا دی؟ ایمان خو بنده زړور کوي، ایمان څه کوي؟ بنده زړور کوي، د دروغو عقیدې او د دروغو خبرې او د دروغو د خبرې خلاف بنده له ایمان جرأت ورکوي، او چې کوم ځای په ایمان کې کمزوري وي هلته بنده متزلزل شي، هلته بنده وخوییږي او هلته بنده پریشانه شي چې دوی به زما هر څه خراب کړي، زموږ بزنس به خراب شي، بیا به څوک اخیستو والی نه راځي، ګاهک به نه راځي، زمون بزنس منه چلیگی، زما دکان ته به څوک ناراضی ناراضه بشی، بیا به زه څه کوم؟ نو په دې وجه بیا مونږ د حق پیغام نشو رسولی، نو بیا به تو تبلیغ څنګه کوې؟ که تاسو چاته خبره نشئ کولی، دعوت خو لا د وروسته خبره ده، دومره مونږ ویریږو. لیکن پیغمبرانو ته وګورئ چې کله د توحید خبره راشي نو د هغوی څنګه جرأت وي. انی اشهد الله، بېشکه زه الله ګوا جوړم، او تاسو هم گواشی چې زه بری وزیمایم، یعنی زما ستاسو د شرک سره هیڅ تعلق نشته. لدينا غط خبر نور السنگوی من دونه ددين سوا فکی دونی بعضی مفسرین چلی دا من دونه دا تیر آیت سر یوزی کوی او سوکی دا اراروان آیت سر یوزی کوی که دا تیر آیت سر یوزی شی نو دا دی مطلب جوڑیگی چی زبری و زیمایم دا غوینا سوک چی تاسو شریک جوڑوی دا اللہ سر یعنی ستاسو چی سمر هم معبودان دی نو دا غا طول و نزو بیزاریم او که دا مخی آیت سر یوزی شی نو من دونه فکی دونی جمیعا دا غونا سیوا چی سمر خلق تاسو را بلی نو را اوی بلی زما خلاف چال او چلوی طول پا جمع سر دا اللہ نسیوا چی سوک هم تاسو د ځان سره ملاوه هل غواړی نو ملاوی کړی چې زما خلاف سهم کول غواړی نو وکړی او دې ته ویلی شي جرأت دا د ایمان جذبه چې بندله طاقت ورکوي هغه څومره لا پروا کړو څومره بې نیازه کړو دا غو سره هیڅ فکر نشته دا غوی د دمکان و سره هیڅ پروا نشته چې تاسو سهم کولی شئ نو وکړی زه تیار یم ثم لا تنظرون او تاسو مال مهلت هم مرا کوي مال موقع مرا کوي چې زه ځان له سي انتظام وکړم هیڅ هم نه چې څوک مرا غواړی نو را وی غواړی اني توکلت علی الله ربی و ربکم بشک زه توکل کوم په الله تعالی باندې چې زما هم رب دی او تاسو هم رب دی کو تاسو منه او کو نه منه دا وی یقین په الله تعالی باندې چې زما الله دی دا ویل آسان وی چې مونږ وایو چې ما ته هیڅوک نقصان نشي را رسولی مګر چې د الله اذن وي چې الله وغواړي نو ما له هیڅوک هم نقصان نشي را کولی چې الله نه غواړي نو ما له څوک فایده نشي را کولی دا خبرې د ویلو دپاره خو وي لیکن په دې باندې توکل کول نو آیا بیا مونږ په دې توکل کولی شو چې ها بیا څو دي چې څومره مرضي مو وي نو ما اویروی چې فلانې به داسې وکړي هغه سی به وکړي هغه به بیا تاسو ژوندې پاتې نه کړي په دې معاشره کې بیا توکل چرته دی نو هغوی چې ما توکل وکړو په الله باندې چې زما رب دی او ستاسو رب دی ما من دابت الا هو اخذ بناصيتها او دا خبره نوٹ کړئ هغه دا نه وایي چې زما رب دی او ستاسو رب بل څوک دی بلکې هغه وایي چې زما رب دی او ما په هغو باندې توکل کړی دی بلکې هغه وایي چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی یعنی هغه څه وایي هغه وایي چې زما رب دی او ما په هغو باندې توکل کړی دی یعنی خپل ځان یوازې نه یادوي بلکې هغه وایي چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی دلته یې هغوی ته بیا توحید بیان کړو او یو جاندار یعنی د سا یو خاوند داسې نه دی بلکه الله تعالی دا غو تندی نیولې دی سبحان الله ناس یوایی تندی تا دا په تندی باندې چې ویختو وی یعنی د تندی د ویختونه چې څوک اونې ویشي نو هغه د دی نیولو سره پوره بنده قابو کړی وی کو څوک د چا مټو نیسی نو بنده تری نه بیا هم خلاصې ولی شي ځان لیکن چې کله څوک بنده د تندی د پاسه چې کوم ویختو دی دا غې نه ونیسی نو بنده بیا نشي خوځېدی هغه خو بیا خپل مخ نشي خوځولی نو دا د مکمل قابو کولو علامت دی یعنی د تندي د ویښتونه یو کس نیول الله اکبر نو د هر جاندار تندی د الله په کنټرول کې دی او په هغه جاندار کې مونږ خلک هم راځو نو مونږ هم د الله تعالی په مکمل کنټرول کې یو مونږ یې قابو کړي یو مونږ چرته هم نشو تښتېدی او نشو خوځېدی او دا ځای د انسان د عزت ځای هم ګڼلی شي نو ستاسو عزت هم د الله په لاس کې دی نو ټول مخلوق د الله په قبضه قدرت کې دی ناصیتی بیدک په مسنون دعاګانو کې راځي که نه چې ای الله زما تندی ستا په لاس کې دی الله اکبر بیا انسان ولې ویریږي د بل نه ټول د الله تعالی په قبضه قدرت کې دی د هغو په کنټرول کې دی مال بیا څوک نقصان را کولی شي کو بل بنده ډیر هم طاقتور وی او ډیر خلک هم وسره وی نفع او نقصان خود الله تعالی په لاس کې دی نو هغه خد همت سره خبره کوي ان ربی علی صراط مستقیم زما رب په نیغه لار باندې دی یعنی په سیده لار باندې دی یعنی سیده لار دا غوده کومه چې د هدایت لار ده نو هغه زما د رب لار ده یعنی چې څوک په دې لار باندې ځي نو هغه په سیده لاره باندې دی، او د سیده لارې دا هم مطلب دی چې هغه څه هم کوي نو صحیح کوي، د هغو په کارونو کې هیڅ نقص نشته، څو کمی پکې نشته، کوګوالی پکې نشته، څو کمزوري او ضعف پکې نشته، د هغو ټول کارونه مکمل دي، درست دي، هغه په سیده لاره دي. نو هغه دا خبره ښه په ښکاره سره کوي خلکو ته، او چې څوک د هغو په لاره ځي نو هغه به په نیغه لاره وي. صرف د هغو لاره نیغه او صحیح لاره ده. اکثر خلک وایي چې ټولې لارې صحیح دي. نه، ټولې لارې صحیح نه دي، په هر څیز قابو هم د هغو دی او هم د هغو لاره صحیح ده، او چې هغه د چا دپاره وغواړي نو په نیغه لاره روان کړي. د الله نه مو دعا ده چې موږ له د صراط مستقیم توفیق راکړي، په دې لاره مو روان کړي او منزل ته مو ورسوي. فإن تولوا، بیا کو چری تاسو مخ ګرځوي، کو بیا هم تاسو نه منئ، زما د دلیلونو باوجود زه ستاسو د قائل کولو کوشش کوم، ستاسو د کنوینس کولو، تاسو پوه کوم، د دومره خبرو باوجود، داسې د یوې دوه ورځو خبرو خو نه ده. ټول کال ورته تبلیغ وکړو، نو بیا هغوی وویل پیغمبران چې وي نو هغوی خپل کار ډیر د اخلاص سره کوي، خپل څو غرض نه وي په هغې کې د هغوی. لکه څنګه چې مور او پلار کله بچی د وهلو سره پوهه کوي، کله د نصیحت سره، کله د محبت سره، او کله د ویرولو سره، هغوی غواړي چې زمونږ بچی د بدی لاري نه واوړي، چې زما بچی ته د خیر میلاو شي. بس نو انبیا هم داسې کوي، کله هغوی د ویرولو سره پوهه کول کوي، او کله د خوشحالۍ سره هغوی خلکو ته وایي چې د دې لارې نه لري شي. په دې کې دا خرابې دی، دا به مخکې ستاسو د پاره ښه نه شي. نو هغوی خلک په مختلفو طریقو باندې پوهه کوي. مونږ خو ستاسو نه بدله هم نه غواړو، تاسو ولې خبره نه منئ؟ که د مور او پلار د مثال سره تاسو دې خبرې ته وګورئ، نو تاسو پرې بیا ډېر په اسانه سره پوهېدی شئ. د مور او پلار د خپل اولاد سره ډېر محبت وي، په دې وجه د هغوی دا شدید خواهش وي چې دوی صحیح لارې ته راغلی، او کوشش کوي هغوی چې دا بچی د بدۍ نه واوړي. نو هغوی په دې باندې خپل ځانونه اخري. که څوک ورته ډېر هم وایي چې ځان پرې دومره مه خفه کوه، لیکن هغه شی د بنده په فطرت کې وي چې د چا سره څومره محبت ډېر وي، نو د هغوی بیا د هغې مطابق خیرخواهي وي چې دو ته څه نقصان ونه رسي، نو هغه بیا په بچو باندې خپل ځانونه خوري. نو هم داسې پیغمبران دي، هغوی د خپل قوم دپاره خپل ځانونه مړو کوي، د هغوی خپل ذاتي مفاد نه وي. مګر بیا دا وګورئ چې هدایت خو صرف د الله تعالی په لاس کې وي. انک لا تهدی من احببت ولکن یهدی من یشاء. ای نبی، تاسو خو هدایت نشئ ورکولی چاله چې تو غواړی. الله تعالی دې هدایت ورکول والا. تا خو خپل ځان سم وخوړو او دومره پریشان یې چې دی ولی ایمان نه راوړي، چې د چا سره څومره همدردي وي نو هغه غم هم ډېر زیات وي، نو هغه مره داغو غم هم ډېر زیات وي. نو هغوی وایي چې که بیا هم تو مخ ګرځوې، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، نو بېشکه ما خو در رسولی دی هغه پیغام تاسو ته، د څه دپاره چې زه رالېږلی شوی یم ستاسو طرف ته. او ګورئ، پیغام د رسول نه وي، پیغام سوی داس د رسول د طرف نه نوی، پیغام د الله وی، او هغه د رسول په ذریعه خلکو ته لیږي. ويستخلف ربي قوما غيركم، او خلیفه به جوړ کړي زما رب یو قوم ستاسو نه علاوه، یعنی وروستو به راولي زما رب یو قوم ستاسو نه علاوه. که چېرې تاسو بیا هم نه منئ که نه، نو ګورئ دا د دمکۍ یو انداز دی چې که تاسو د الله پیغام نه منئ، نو الله عزوجل به بل قوم راولي. د الله سبحانه وتعالی سره خو څه کمی نشته، د هغو پروا نشته چې دا دومره ترقي یافته قوم دی چې کدا تبا شي نو دنیا به بیا څنګه ترقی کوي، دا دین به څنګه چلیږي، دا کار خو به بیا بل څوک نشي کولی. تاسو وګورئ د هغوی چې کوم عمارتونه ولاړ دي، نو هغه شان عمارتونه خو لا چا جوړ کړي هم نه دي، په زرګونو کلونو تیر شوي دي، لیکن هغه هر څو هغه شان دي څنګه ټکنالوژي و داغی سره، یعنی دومره غټ غټ ترقی والا قومونه تیر شوي و الله تعالی هغوی تبا کړل. او دای اونوی چې بیا به دا خلک څنګه پوهیږي، خلک به څنګه هر څه زده کوي، هیڅ هم نه. هغه نه متاثره کیږي د چا د طرقې نه، د هغوی هیڅ پروا نشته، هغه د بل هغه به بل څوک راولي. او وګورئ، دا صرف د قومي عاد خبره نه ده، لیکن که یو قوم یا یو فرد دا سوچ کوي چې زبانه بغیر خدا کار څوک کولی نشي او دا زه چلیدی نشي، یعنی زه یم چې هر څه کوم، او زه یم نو ځکه دا دین روان دی، که زه نه یم نو دا دین به څوک چلوي، الله دې نه کړي دا به ختم شي. نو ګورئ، داسې هیڅ نه کیږي، دا د هغو دین دی او هغه به یې چلوي. په زرګونو کلونه وشول، حق واله ځي او راځي، د چا د تلو سره دین نه ختمیږي. د خلکو دا خیال وي چې ګنې موږ دا کار کوو نو ځکه دا هر څه روان دي، نه، که تاسو ونه کړئ نو بل څوک به راشي او وبه یې کړي. نو دلته هغوی ته وویل شوي چې که تاسو ونه منئ، مخ وګرځوئ، نو الله سبحانه وتعالی به یو بل قوم راولي. که نن عربیان دا کار نه کوي، نو الله تعالی به نور خلق راولي. الله تعالی د یو قوم محتاج نه دی، د هغو دین د چا محتاج نه دی. چې هغوی به کار کوي نو هله به دین خوریږي، نه، که یو یې نه کوي نو بل به راشي. ولا تدرونه شیئا، که هغه تاسو ختم کړئ او نور خلق راولئ نو تاسو نقصان نشئ ورکولی هغو له هیڅ هم. هغو ته څوک دا نشي ویلی چې تا ولې زموږ سره داسې وکړل. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بې شکه زما رب د هر څیز حفاظت کولو واله دی، هر شی د هغو په کنټرول کې دی. چې څوک څه کوي، د چا چې څو عمل دی، د انسانانو هم هغه حفاظت کوي، د هر نظر حفاظت الله تعالی کوي، د زړو د خبرو هم هغه محافظ دی. د الله تعالی په نومونو کې یو نوم د هغو الحفیظ دی، او واقعي که د هغوی حفاظت نه وي، نگرانی نه وي، نو شاید چې انسان بیا په ځمکه باندې به نه و ګرځېدلی راګرځېدلی. دا د الله تعالی حفاظت دی چې انسان نن سروایو دی، یعنی انسان نن ژوندی دی، د ګناهونو باوجود، د جنات او شیطانانو نه هم الله سبحانه و تعالی حفاظت کوي. که د الله حفاظت نه وي، نو دې سیزونو به انسان مات کړی و، دا ډیر قوت والی وي، لیکن د انسان په مقابله کې زیات قوت نه لري. نو الله تعالی علی کل شیء حفیظ دی. دې کلمې ته وګورئ، علی کل شیء قدیر خو تاسو ویلی دی، لیکن نن علی کل شیء حفیظ هم اوایه، د هر څه حفاظت کول واله دی، په هر سیس کې څه سورازي، هر خبره، هر عمل، هر خیال، هر سوچ، په صحرا کې یوه ذره، د اوبو یوه قطره، هر مهی، هر میږی، هر بیماری، هر وایرس، هر وایرس، په هر سیس باندې د الله حفاظت دی. دا د الله تعالی په نظر کې دی او د هغو په قابو کې دی. نو دا د نگرانی چې هر شی د هغو په کنټرول کې دی. کچری تاسو په دې باندې غور او فکر وکړئ چې ان ربی علی کل شیء حفیظ، چې کوم خوا هم تاسو سوچ وکړئ، نو د الله تعالی نگرانی، د هغو نگهبانی، د هغو حفاظت به در تخکاره شي. الله اکبر. ولما جاء امرنا، او اوس چې کله راغله فیصله زموږ، نجینا هودا، نو نجات ورکړو موږ هود علیه السلام له، والذین آمنوا معه، او هغه خلک چې هغوی ایمان راوړو سره د هغو، هغوی له هم خلاصي ورکړو. برحمت منا، سره د رحمت زموږ د طرف نه، د الله تعالی یو رحمت دی چې الله تعالی هغوی له نجات ورکړو. د الله تعالی فیصله راغله، هود علیه السلام هغوی پوه کړل، لیکن چې کله د هغو قوم ونه منله، چې کله قومونو طرف ته رسولان راشي کنه، او چې هغوی د رسول خبره ونه مني، نو په هغوی بیا الله تعالی عذاب راولي. نو په هغوی کې څوک بچ شوي وو، هود علیه السلام او د هغو قوم. دا خبره ډیره په ښه طریقې سره بیانیږي مشرکین مکه ته، چې تاسو پوه شئ چې هغه قوم عاد چې د هغوی قصې تاسو تر نن ورځې پورې اورئ، هغه داسې طاقتور قوم و، لیکن وګورئ د هغوی سره څه شول. او هغه عذاب چاته میلاو شو؟ څوک د عذاب نه بچ شول؟ او هلته نجات چاته میلاو شو؟ څوک د عذاب نه بچ شول؟ نو اهلی ایمان سوړه خبره نه ده. د الله تعالی مدد وی د اهلی ایمان والو سره، دا غو رحمت وی دا غوی سره، او هغوی ته ایمان والو سخ کاریدل نه. ونجیناهم من عذاب غلیظ، او مونږ هغوی له خلاصۍ ورکړو د عذاب غلیظ نه. غلیظ وایي سخته، هغه عذاب چې په هغې کې سختي وي، شدت وي. او هغه سخت عذاب څه و؟ اته ورځې او اووه شپې داسې سخته هوا چلېده چې هغوی اخوا دیخوا وشغول. داسې هواګانې به تاسو په ټي وي باندې هم لیدلې وي چې کله طوفاني هواګانې راشي، نو بیا څوک په ستنو پورې نښلي، څوک په ګاډو پورې نښلي، څوک یو شی نیسي، څوک بل څه نیسي، او هر شی په هوا کې داسې الوزي چې یو شی هم نه وي چې هغه په حرکت کې نه وي. او دا طوفانونه د هغې قوم عاد واله طوفان په شان نه وي. هغه خلک د کجورو د ونو په شان اوږدو اوږدو وو، ډېر دنګ او مضبوط خلک وو. هغوی به هوا د ځمکې نه اوچت کړل او اخوا به یې وغورځول، او هغوی به په سرونو باندې راپرېوتل، او په دې طریقې باندې هر کس تباه شو. او هغه هوا صرف بهر نه وه، دننه کورونو ته ننوته او هغوی مړ کړل. دا طوفانونه هم د الله لښکرونه دي، او دا الله تعالی پیژني. او په ابن کثیر کې په یو ځای کې راغلی دي چې الله تعالی د خپلو هواګانو د خزانو نه صرف دومره هوا راپرېښي وه څومره چې د یو غوایي سپېنګمه وي. سپېنګمه پیژنئ که نه؟ دا ناسټرلز چې دي، سوچ کوئ چې د هغې هوا څنګه خزانې دي. صرف دومره هوا یې د خپلو خزانو نه پرېښي وه، یعنی سوچ کوئ چې دا غو د هوا څنګه خزانې دي. صرف دومره هوا یې د خپلو خزانو نه پرېښي وه. او نن کو معمولي شان هوا تیزه شي، نو بندله ټوله شپه خوب نه ورځي. داسې د شو شو اوازونه راځي د ونو او هواګانو، بنده ګبراویږي. او چرته هغه هوا چې دومره تیزه وه، خلک یې وړو سیزونه یې وړل، هر شی الوزي په هوا کې، څومره د ویرې تصویر وي چې کله بنده الوزي او غورځېږي، د باقي سیزونو په شان حال وي د بنده. و تلک عاد، دا دی عاد. داسې ښکاري لکه یو تصویر چې خیالي کېږي چې دا دی عاد. جحدوا بآیات ربهم، هغوی انکار وکړو د خپل رب د آیاتونو نه. وعصوا رسله، او هغوی نافرمانی وکړه د رسولانو. واتبعوا کل جبار عنید، او هغوی اطاعت وکړو د حکم، د چا د حکم؟ د هر ظالم او ضدي کس. د هغه چا خبره ومنله چا چې به د حق سره دښمني کوله. یعنی د هغوی درې قصورونه وو: یو، هغوی د الله تعالی آیتونه نه منل. دویم، د رسولانو یې نافرماني وکړه. هغوی طرف ته خو صرف هود علیه السلام راغلی و، هغوی خو صرف د هغو نافرماني کړې وه. نو دلته د رسولانو لفظ ولې راغی؟ نو ګورئ، د یو رسول نه انکار کول داسې وي لکه د ټولو سنه چې بنده انکار وکړي. یعنی د یو رسول نه انکار کول داسې دي لکه د ټولو نه چې بنده انکار وکړي. د یو رسول نافرماني کول د ټولو د نافرمانۍ برابر وي، ځکه چې د ټولو پیغام یو پیغام دی چې یوې ونه منونو ټولو ډینای کړل. ټولو رسولانو له الله تعالی دغه یو پیغام ورکړی دی چې د یو الله عبادت کوي، او هغوی اتباع وکړه د هر ظالم او د هغه کس چې حق نه منو. صرف د منلو خبره نه وه، صرف د منلو خبره نه وه، دښمني به یې کوله، د حق سره یې دښمني کوله. او دا یوه ډېره عام خبره ده چې خلک د دین او دا یوه ډېره عام خبره ده چې خلک د دیندار خلکو او مذهبي خلکو خبره نه مني، بلکې هغوی د جابر خلکو پیروي کوي، د هغوی خبره مني، د ظالمانو خبره مني. هغه خلک چې جبر کوي، د سختو خلکو چې خلک ترینه ویریږي، او د هغه خلکو چې د حق سره دښمني کوي، خا د پوهې سره د حق مخالفت کوي، په هغوی پسې خلک ځي. او دا یو عام رویه ده د ټولو قومونو. زمونږ دا خیال وي چې مونږ یو ځل کلمه ویلي ده، نو بس دغه پوره ده، یا دا چې مونږ په مسلمان کور کې پیدا یو، نو دا پوره ده. اوس زمونږ دپاره هیڅ خطره نشته، اوس خو مونږ د همیشه دپاره مسلمانان یو، مونږ محفوظه یو. که مونږ هر څه وایو او هر څه کوو، نو داسې نه دي. ځینې سیزونه چې دي نو هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي نواقض اسلام. لکه څنګه چې نواقض ودو وي، کوم سیزونه چې ودو ماتوي. د نواقض مطلب دی ماتول واله سیزونه. د اسلام هم نواقض دي چې د هغې سره چې د هغې سره د بنده کلمه ماتیږي. که چېرې تاسو هغه کارونه وکړئ نو کلمه ماته شي. دغه شان نواقض صلات هم دي. څه دي؟ نواقض صلا. که په مونځ کې څوک خبرې وکړي نو مونځ مات شي. دغه شان که څوک په قص باندې په روژه کې خوراک وکړي نو دا نواقض صوم دي. دغه شان په عقیده کې هغه عملونه دي چې د هغې سره کلمه ماتیږي. او هغه کوم عملونه دي؟ هغه به نن زه تاسو ته بیانوم. او دا داسې خطرناک دي، دا د زنا نه هم زیات او د غلا نه هم زیات خطرناک دي. ځکه چې نواقض اسلام د کبایر هغه قسم دی چې دا د شرابي نه هم زیات سنگین، یعنی سخت دي. دا د رشوت او کرپشن نه هم زیات سختی. د دې سره بنده د اسلام د دایرې نه وزي، یعنی د اسلام د دایرې نه خارج شي، اسلام ختم شي. دا د کفر او شرک په شان دي. او که څوک د پوهې سره د نواقض اسلام عملونه وکړي او په هغه حالت کې هغو له مرګ راشي، نو هغه به بیا جهنم ته ځي. هغه به څه شي؟ جهنمي به شي. نو دا غټې غټې نیکۍ هم خوري. نو دا نواقض اسلام دي چې بنده په توحید نه وي، اسلام یې لاړ شي، نو هر څه ختم شي. یو حدیث دی چې د فتنو به داسې دور راځي چې سحر به بنده مسلمان وي او د شپې به کافر وي، د شپې به مؤمن وي او د ورځې به کافر شي. نو د فتنو په دور کې به داسې عملونه خلق د دایره اسلام نه خارج کړي، بنده به مسلمان پاتې نه شي. نو په کار ده چې انسان ته پته وي چې په اسلام کې داخلېدو واله لارې کومې دي او د اسلام نه وتلو واله لارې کومې دي. او د دې دپاره درته هغه لس خبرې بیانوم د کومو په باره کې چې علما ویلي دي چې دا نواقض اسلام دي. شیخ محمد تمیمی د هغو مشهوره رساله ده نواقض اسلام، په هغې کې هغو دا لس خبرې بیان کړي دي. په دې کې مونږ دومره په ډیټیل کې نه شو تللی، لیکن د هغې خلاصه درته بیانوم. اولنی شی دا دی چې بنده د دین اسلام نه لرې کوي، نو هغه دا چې کله بنده د الله په عبادت کې د هغو په بندګۍ کې څوک شریک کړي، چې کله بنده د الله سره څوک په ذات کې شریک کړي، چې کله بنده ووایي چې دا د الله زوی دی نعوذ بالله، او د دې خو تاسو ته پته ده، او یا چې د الله سره څوک د هغو په ربوبیت کې شرک کوي چې زه بل چا پیدا کړی یم، یا دا چې د کائنات په تدبیر کې نور څوک هم شامل دي، یا روزي بل څوک هم ورکوي، یا دا چې حاجت روا بل څوک دی. هغه کار چې صرف الله تعالی کوي او په هغې کې څوک د الله سره شامل کړي، او یا دا چې مال څوک سورا کولی شي، او په الوهیت کې شرک کول، یعنی بل چا ته عبادت کول، بل چا ته سجده کول، د بل چا نه دعا غوښتل، د بل چا نظر منل، دا ټول په عبادت کې شرک کول دي. د الله په ذات کې شرک، په ربوبیت او الوهیت کې شرک، دا د شرک مختلف قسمونه دي. او دویم نواقض اسلام دا دی چې کله انسان واسطه او وسیله جوړوي او د هغوی نه غواړي، د هغوی نه شفاعت غواړي، د هغوی سهاره واخلي، د ټول امت اجماع ده، یعنی ټول امت په دې خبره متفق دی چې د دې سره بنده کافریږي. هغه خلک چې ورته پړوی وایي چې دا الله تعالی ته رسېدو یوه ذریعه ده، د بل چا نه رزق غوښتل یا په بل چا باندې توکل او یقین کول چې په دو باندې مې توکل دی، نو دا هم په کفر کې داخلېدل دي. په سورت الزمر کې راځي چې چا د الله نه علاوه بل څوک خپل کارساز جوړ کړو او وایي چې مونږ د دې عبادت صرف په دې وجه کوو چې د دو په ذریعه مونږ الله تعالی ته ورسو، چې دی مونږ الله تعالی ته نږدې کوي. ليقربون الى الله الله مني لكن نور لذي چدی بمون الله ته نزدې کړی دا مشکل کوشا یا حاجت روا ده یعنی په دې غرض کو څوک د غیر الله عبادت کوي چې یا فلانیا مال رزق را کړی یا علی مدد یا داتا گنج بخش یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا د یو لسمیزوانه یا پیر بابا مال شفا را کړی زما بیرب پار کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دعا د عبادت مغز دی، مخ العباده ورته ویلی شي او دعا عبادت دی. او دریم هغه چې مشرکین ته کافر نوایی او یا د هغوی په کفر باندې شک کوي او یا چې د هغوی مذهب ته خوایی یعنی هغوی به ته کافران نه ښکاري چې څوک دا خبره وکړي چې نه په دې کې څه دي، دوی هم صحیح دي، ټول ټیک دي، دوی ته کافران مه وایې. مونږ خو اوپن مایندډ خلک یو، مونږ روشن خیالي یو، مونږ خو ماډرن یو. دا خو د مولانو خبرې دي، نو د مشرکانو په کفر د هغوی شک وي او وایي چې د هر چا خپل مذهب دی او د هر چا مذهب ته غلط مه وایې او د هیچ چا مذهب ته غلط مه وایې چې دوی غلط دي. مونږ په خپل مذهب روان یو او نور خلک په خپل مذهب باندې روان دي، پته نشته چې څوک صحیح دي. دا خو الله ته پته ده، ځکه چې هغوی هم خپل ځان ته صحیح وایي. د دې څه مطلب دی؟ دا خو کفر شو بیا. یعنی څومره خبرې چې رسولانو راوړي دي نو ولې هغې هسې راوړي دي؟ دا هر څه خو په قرآن کې بیان شوي دي او بیا هم که څوک نه پوهېږي چې صحیح څه دي او غلط څه دي. که څوک مونځ روژه کوي خو چې په دې باندې نه وي پوهه چې دا کفر دی، نو بیا دا هم بنده کفر ته رسوي او د دې نه علاوه نور هم خلک دي چې د دې مذهب ورته ډېر خخ کاری، د هغې دپاره تعریف والا الفاظ استعمالوي، نو دا انسان د ایمان نه خارج کوي. تاسو ته د هغوی مذهب د مذهبي یعنی تاسو ته د هغوی مذهبي تهوارونه خخ کاری، د هغوی هولي، د هغوی دیوالي، دغه شان کریسمس شو، هالووین دی، دا هر څه تاسو ته خخ کاری او د دې تعریفونه هم کوي. او دا د خلکو خبره ده چې په هغې باندې اهل اسلام والا سکالس ټول متفق دي چې کافران دي. که دوی تاسو ته په غلطه نه ښکاري او په زړه کې شکونه وي چې الله بهتر پوهېږي، په نننی دور کې قادیانان او اسماعیلیان چې دي، نو دا ټول چې دي که نه، دا ټول خلک کافران دي. ټیک شوه؟ یعنی دی کافران منلی شوي دي، قادیانان او اسماعیلیان. په دې کې د هیچ چا اختلاف نشته. نو کافران چې دي هغوی ته کافران ویل او هغوی پیژندل دي. څلورمه خبره دا ده چې څوک دا وایي چې یو هدایت یا یو قانون چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی، یعنی څلورمه خبره دا ده چې څوک دا وایي چې یو هدایت یا یو قانون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوړی شوي قانون نه بنده ته ښه او بهتر ښکاره شي، هغوی وایي چې دا زیات ښه دی، زیات جامع دی، نو بیا هغه هم کافریږي په داسې خبرو. نن خلک وایي چې د مذهب دپاره الله او رسول او د رسول قانون منی، لیکن نور دنیاوي معاملات چې دي نو په هغې کې په دین باندې د تلو ضرورت نشته، بیا هغوی نورو خلکو ته ګوري. نو دا هم انسان کفر ته رسوي. دغه شان د دین د فرایضو نه انکار کول، لکه مونځ دی، روژه ده، حج دی، د دې نه انکار کول چې زه دا نه منم، د سود نه انکار کول چې نه نه دا حرام نه دی، دغه شان شراب دی، زنا ده، دا ټول حرام نه ګڼل، دا هم انسان کافر جوړوي. یو هغه کس وي چې هغه شراب سکي، سود خوري او هغو ته دا هر څه غلط ښکاري او هغه وایي چې دا غلط دی، لیکن زه څه وکړم، زه د دې نه نشم اوړېدی، نو بیا هغه نه وي په دې کې. لیکن چې څوک حرام سیزونو ته حلال وایي چې نه شراب حلال دی، سود حلال دی، نو د دې سره هغه کافریږي. نه یعنی که څوک حرام سیزونو ته حلال وایي چې نه شراب حلال دی، سود حلال دی، نو د دې سره هغه کافریږي کو هغه پخپله هم د سود کاروبار نه کوي او پخپله هم شراب نسکي. پنځم هغه کس چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د سو حکم نه نفرت کوي او د هغې سره بغض ساتي، نو د دې سره هم هغه کافر شي کو هغه په دې خبرو عمل نه کوي، نو د دې سره هغه کافریږي. الله تعالی په سورت محمد کې فرمایلی دي چې ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم، ځکه چې هغوی کراهت کوي، کرکه کوي د هغې نه چې الله نازل کړي دي، نو د هغوی ټول عملونه ضایع شو، بلکې هغوی د دین نه خارج شي. نن ډېر خلک داسې دي چې د دین کارونه پرې بد لګي، د پردې نه سخته الرجي وي هغوی ته، ګیرې د هغوی نه وي خوښي، د وراثت په قانون پورې هغوی اعتراضونه کوي چې د ښځې نیمه حصه ولې ده، د ښځو ګواهي ولې نیمه ده د سړو نه. دا لاسو خبره ده چې سړی دي څلور ښځې کوي، نو ګورئ دا خو صریحاً خبرې دي، صفا دي. د دې سره بغض لرل د دین د هرې خبرې سره، کچری په تاسو د الله تعالی او د رسول خبرې ښه نه لګي، نو بیا تاسو څنګه ایمان والی؟ که د دې سیزونو نه مو نفرت وي، نو بیا څنګه ایمان والی؟ چې یو سړی عمل نه کوي نو هغه جدا خبرې وي، د هغې سره هغه نه کافریږي. لیکن په زړه کې احترام ضروری دی. که یو انسان خار محسوسوي د دین نه، د دین د شعائر نه، نو دا کفر والا رویه ده، بیزارېدل د دین د خبرو نه. شپږم هغه کس دی چې هغه د رسول الله سو خبرې دي چې په سو باندې ثواب یا عذاب، یعنی عذاب او ثواب چې خبرې دي په هغې پورې مذاق کوي، نو هغه هم کافریږي. په سورت توبه کې مونږ ویلي وو قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولی تاسو ته الله پاتې شوی دی او د هغو آیتونه او د هغو رسول چې په هغو پورې تاسو خنداګانې او پیشاړي کوئ. نو هلته الله تعالی فرمایلی دي قد کفرت بعد ایمانکم، هغوی خو کافران شو چا چې به داسې کول، منافقانو به داسې کول، لیکن هغه خو منافقان دي. لیکن ولی نن داسې مؤمنان دي چې هغوی د الله په جنت، په جهنم، په فرشتو، په حورانو، په پولیسویرات، په پولیسیرات، په دې ټولو پورې لطیفې جوړوي، خنداګانې او پیشاړې کوي. دا خو هغه سیزونه دي چې په دې باندې ایمان والا د صحابه کرام رضی الله عنهم سترګې به د اوښکو نه ډکې شوې، هغوی به جړاګانې کولې په جنت، جهنم او عذاب قبر باندې، او نن دوی ته هغه لطیفې ښکاري، داسې شاعري کوي، شعرونه جوړوي، کله په د ملا په ږیره پورې خنداګانې کوي، کله په مسجد پورې خنداګانې کوي. د الله د شاعر هیڅ اهمیت او محبت نشته په زړونو کې، په ټولو پورې خنداګانې او پیشاړې کېږي او پیغورونه کېږي، او ځان ورته ډېر ایمان والا ښکاري، او په دې باندې خلک خندوي په مجلسونو کې. نو زه تاسو ته ډېرې سیریس خبرې کوم، لیکن ډېرو خلکو ته پته نشته، هغوی په لاعلمۍ کې چېرته داسې خبرې ونه کړي چې په کفر کې داخل شي. علما وایي چې د چا د خولې نه دا قسمه خبرې وځي، نو هغوی ته د خپل ایمان د تجدید ضرورت وي، چې خپل ایمان نوی کړي، تازه دي کړي خپله کلمه، دوباره دي کلمه ووایي، ځکه چې د دې سره خلک کفر ته رسي، د ایمان او اسلام نه وځي. اوومه خبره ده چې د هغې سره بنده د دایره اسلام نه وځي، هغه دی جادو. که هغه د محبت کولو د پاره وي، که هغه د محبت ته پرېښودو د پاره وي، چې څوک جادو کړي او په هغې باندې راضي وي، نو هغه کافر شي. او دا هم مونږ په سورة البقره کې ویلي دي وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. هغه فرشتو هاروت او ماروت وي چې تاسو جادو مه زده کوئ، هغوی وي چې چېرته په کفر کې تاسو مبتلا نه شئ، دا انسان کافر کړي. او په معاشره کې څومره د جادو کاروبار کېږي نن سبا، او زمونږ په معاشره کې سمره د جادو کاروبار چلیږي. خلکو دا کافر خلکو دکانونه کلاو کړي دي او ناستی او نجومی هم په دې کې راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې څوک د نجوم یوه شعبه اختیاروي نو هغه د جادو یوه شعبه اختیاروي. نو نجوم ته جادو ویلی شوی دی. د قسمت حالونه بیانول چې خلکو ته وایي چې دا د ستورو سره چې معلومول کوي، خلکو ته د غیبو خبرونه ورکوي. د قسمت حال چې خلکو ته وایي فالونه اچوي، دا ټول د جادو قسمونه دي. جادو کول په چا باندې یا د چا لپاره جادو کول، دا ټول په دې کې شامل دي. د هاروسکوپ، د برجونه، دا ټول د جادو قسمونه دي. اوس خو نجومیانو ته نجومي پروفیسر ویلی شي او څومره خلک په هغوی پسې وي. اتم شی چې دی د هغې سره بنده د دایره اسلام نوزي، هغه دی د کافرانو رفیق جوړېدل، د هغوی حلیف جوړېدل، د هغوی مددګار جوړېدل، د مسلمانانو خلاف د هغوی مدد کول، د هغوی سره تعاون کول. دا هم ظاهره ده بنده د اسلام نه اوباسي. ومن تتولهم منكم فانهم منهم. الله تعالی فرمایي چې څوک دی خپل ولی جوړوي نو هغه د دوی نه دی. بیا دغه شان نه هم شی چې دی نو هغه دا دی چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع نه اوچت ګڼل، یعنی زه اگزمپټډ یم، په ما باندې د شریعت سپابندي ضروري نه ده. چې څوک دا وایي چې دا بنده ډیر رسېدلی دی، دا خو ولی الله دی، دو ته خو نه د مون ضرورت دی او نه د بل سو، دی خو اولیا الله دی او د دونه څوک اوچت نشته. لسم شی دا دی چې بنده د دین نه مخ وګرځوي، اعراض وکړي، نه د دې علم حاصلوي او نه په دې عمل کوي. په سورت السجده کې الله تعالی فرمایلی دی: ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. د هغه کس نه زیات ظالم نور څوک کیدی شي چې د هغو په مخ کې د الله آیاتونه لوستل کیږي او هغه ترې نه مخ وګرځوي، یعنی هغه کس چې د هغو د دین سره هیڅ کار نه وي، چې د الله کتاب چې الله تعالی کتاب نازل کړی دی او کو نه دی نازل کړی، رسول راغلی دی او کو نه دی راغلی، سو حلال دی سو حرام دی، هغه په دې هر څه باندې سو کوي، د هغو هیڅ توجه نه وي شریعت طرف ته چې سو الله تعالی حلال کړی دی او سو حرام دی. په ګناه او ثواب نوی خبر لږ ساعت هم هغې ته غور نه کوي. نو دا هم بنیادي طور انسان کفر طرف ته بوزي، کو هغه ځان ته کلمه ویل واله وایي.